په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شیزه هیري نه کړای شي او د دې اړتیاوي هم کم اهمیت ونه ګڼل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی چې له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو، ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، ډېرې مرستې به په همدغو برخو کې وي. د لوګي د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ په 109 ځای کې راغلی دی، خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چیانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زور کار وانخلي. لاند خبرونه مو واوریدل، کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریج روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو، امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
تن راغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور غلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلام کور ته نه دی راغلی، زنګ نه دی وروهلی.
ما خوستم رئیس مې سلوار زنګ وروهلی، خو موبایل بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 45 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پر آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په چریو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی که ما داریم در
زموږ د درملنی لپلان سرسم موږ په هر 15 سربیختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یم مراجعه میکنن به شکل دوا طلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 23 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته دې پام وکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي له امله شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشي کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ سوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو موتات ازادي رډیو ته وویل:
پر خپل لار زو، خو لاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي. څه ووایې وروره؟
د زمری پونوم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دې راتلونکي ساړه ژمي له امله ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنی مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بستري خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤل ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم د اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوه مرستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشت کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سر اصم دخمنی کوای
ترنو آوریدم کو تاسی آزادی رادیو آوری چه پر منزنوی چه پو سر بیره پا سلا شعر پینزیف ام چه پو باندی هم آورید لیسی تیبی داکتران وای چه نشه د انسان ذهنی سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریا، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیگی هلته د مغز نظم خرابیگی، نو مریض شوری، ایسی، روحی حالت لاسه برکیگی.
نور خلق هم د مرګي په ناروغي باندې اختوی، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
سرنګه چې مخدره مواد په مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اختوی تشنجی عملات نظر عادی ناروغان ته شدید وی، که عادی ناروغان زر کنترول گی دا مریضان کنترول نکی زر. کم مریضان چه معتادی نو آغی بانی زر زر عملات رزی، تکراری عملات رزی پره، نو زکه التا تخریبات زیادی گی مریض کنترول ناموزی.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغوستلی. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکرارېږي هلته تخریبات زیاتېږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دا هم شو ویلي چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزي، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکې کی. نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او انشاءالله که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشام خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، پر دې نه وخت پورې ویدی، بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي، په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کېږي، بل دې دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات او تماس زیات د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې نه دغه د ګوتې سره دا همیشه څرځېدلې غونډې ټول په درې ورځې کې نه پکیږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه شمې مرزونه تثبیتي د چورتو ګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگ چې د معتاد ده د خبرې نه دي خبرې چې متقته خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري موسیقۍ ته ګوري دیوال یا چت یې هغه ته ګوري د غاښو نظافت بیخي خراب وي د کوم اطراف د سترګې دا ددر نه نځي او د اطراف د سترګې چې توریږي ویښتان چې ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي دلته علایم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسل کوي سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري پاکي د توجه نه کوي لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلی دوکانو لاندې چون خیرې پاکولی نشي
آیا پوهېدل است
ترنو اورېدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت د خوږیانوی ولسوالۍ نوراغا تر نشې مخکې په خپله سیمه کې د سلمانۍ دوکان درلود خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه خو کله چې په نشو اخته سو دوکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني یې هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو
بل سلمان م بل دکان په نارنج باغ کې کار م کولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وي یو بل وي ویښته وګیره به ماته جوړ کړه کار به م ورته کوم یو دم مور سره ونیو محتاط شو اته 1000 روپۍ دائم په سرګټ کې دا پوډر دی ورځ وهل واته کاله می وهل نو اته کالو پورې د سچا 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي ژوندګی د لاس اور کښ په ګورونه مې د کشران دغه پلان می وزرې ده دا وسه م شیشه به میونی مخ وهل غز د سی رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار بچر څوک کېردم پاغه مم شک کولو په ځان مم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پوډر شروع کړی زی بیخي دکان د نور پرې نه خوم ورته مې پلان ماغه دکان کې سلویخ زر روپۍ پیشکی ورکړې د سلویخ 500 زر مې لګولې بمبي او شینې مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پوډر کې ایزا دکان څخه کوم قدم روان اخلي به زه هغه دکان ته لاندم هم د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ورکړه کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پوډر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راوغورځیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کور ته تمانچا خرڅ کړی یو لک اویا زره اتیا زره تمانچا ما په زر نیمه خرڅ کړی ما مم د لاس اور ک په دې رقم باندې کما دا بد عملی دانې شنه کولې ولې بد ما د لاس هغه دکان تلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نه خلاص شوم وطن ته لاړم پلار راته ویشته به نور خار ته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه وخت ما ته ویشته به نور خار ته نه ځي د کوډانو کې اوسېږه چې د عمل نه خلاص شي نو دا عمل خو داسې شی چې په ځان سړی نه ګورم په کور کې پردی وزر مونږ په پسل کې ګډه شي ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا اوس زه دې دینه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅي او عمل دې شرابانی کوي کني یو ټیم کې موزر اوس مور ترالم چې مور زه پاوډر نه وم د درې ورځې مې کیږي او پټ پټ تاریخ خور مزان مې ساتل پیسو ته غلې مو مون خمار تیو چې امام کار پیسې ډیره په 200 کارم نه کیده نو ما دا وزه اوس لیدلې چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کیده وای هغه سرونی او جبل وزم په مار اغلا دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکه هغه تاوان مم در باندې شي وله بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی والم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زر وزه په 500 روپۍ مې خرڅ کړه او وزه را نوي وړل وروره په څلورو مې 500 مورې سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزه رمه کې پیسې مرکړي نو دغه غلاګان مې پکې کړی دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن به څه درته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به چپی خشي دا په ډرامه کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسکه خدایه په خیر خپل کور ته راولي
واخزه ته ولې لا تروسه ویخه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تروسه کورته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلام کورته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دی نه دی وروهلی؟
له ما خوسته رئیس می سلوار زنګ وروهلی خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز نه کیږي.
ما وویل را به شي، زه څه خبره وم چې دومره به چنډېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه تاسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما د لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
وا سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره یې وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري کړه. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیس حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی، نو اوس به د غملړي نشې مواد په ښار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایمانداره پولیس هم لرو. زه معلومات خو به درکړم.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایا، ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه
کمانډان صاحب اجازه ده؟
راځه جی صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پېښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په څارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشه زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی را نه واخېست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.